او دا قانون منګولو ته به وسپارل شي. د نشئی توکو د قاچاق په دې شبکو کې یو شمیر ماشومان هم شته، خو موږ افغانانو ته ډاډ ورکوو چې د دې شبکو افراد به ونیول شي او قانون ته به وسپارل شي.
چې په قاچاق کې د ماشومانو او تنکۍ ځوانانو د کارولو علتونه څه دي، هغوی چې د نشه یي توکو په قاچاق کې کارول کېږي انجام به یې څه وي، او دا چې ماشومان او تنکۍ ځوانان د نشه یي توکو له قاچاق کوونکو وژغورل شي څه باید وشي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ټولنیزو مسایلو له کارپوه عثمان وزیر سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
په افغانستان کې داسې پیښې هم کېږي چې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو څخه د قاچاق په مسله کې استفاده کېږي، هغه هم ځکه چې په دې خاطر چې دوی ته ډېره درنه سزا نه ورکول کېږي د لویانو غوندې، نو دوی کاروي. تاسې نور څه علتونه بولئ چې دغسې تنکي ځوانان په دې برخه کې کارول کېږي؟
د دې یو مهمه وجه خو دا ده چې زمونږ چې کوم کورنۍ دي هغه تعلیم یافته نه دي، تعلیمونه نه دي کړي، هغه د بچي په روزنه باندې صحیح نه پوهېږي چې زه د بچي په کم ځای کې په کم انداز باندې روزنه وکم. خپل سټیجونه وي، خپل مرحله وي، چې په هغه مرحلو کې چې په هغه انداز باندې د هغوی روزنه ونه شي نو هغه ماشوم مخکې په اسانه باندې غولېږي. لکه د ماشوم د مهم دور چې دی هغه د پیدایش نه تر اوو یا لسو کالو پورې، چې په دې دور کې په هغه باندې پاغ انداز باندې کار ونه شي، په کم انداز چې په کار دی نو دغه ماشوم په ډېر په اسانۍ سره غولولی شي څوک. او د دې لپاره د مور او د پلار او د ټولنې پوها په کار ده چې ماشوم په کم انداز باندې مونږ ورسو، د ماشوم کم کم سیزونه داسې دي چې هغه په هغه انداز باندې دوی اړتیا ورته لري چې مونږ یې ورته پوره کړو. دویم لامل یې پکې د ټولنې مسله ده چې دلته غربت دی، خلک ډېر زیات بے روزګار دي، نو هغه خپل ماشوم د دې لپاره ولېږي چې څه پیسې راوګټه. هغه صرف د پیسو سوچ وي، په ماشوم باندې دا سوچ نه وي چې زما ماشوم د پیسې څنګه ګټي او په کومه طریقه یې ګټي او د کومه نه راوړي، دا تپوس نه کیږي. دا دویمه ډېره غټه وجه ده چې هغه د وجه نه زموږ ماشومان په کم عمر کې د خپل لارې نه په غلطه لار روان شي، یا یې څوک د قاچاق لپاره استعمالوي. او مهمه وجه دام ده چې قانون هغه ته په هغه انداز باندې سزا نه ورکوي په کم انداز باندې چې لویانو ته ورکیږي، ځکه چې د 300 کالو نه کم وي هغه ته هغه سزا نشي ورکولای قانونن چې کومه سزا لویانو ته ورکیږي. نو دا دوه درې مهمه وجه دي چې د دې وجه نه زموږ ماشومان په غلط سایډ باندې روان دي.
که چیرې دغه ماشومان تنکي ځوانان په دې برخه کې کارول کېږي چې قاچاق پرې کېږي، د دوی راتلونکی به څنګه وي؟
ماشوموالی عمر چې دی تر څو پاخه عمر ته نه وي رسېدلی، په هغې عمر کې چې په کم یو شی باندې عادت شي هغه اصلت تر اخره پورې روان یو ورسره. په دې دور کې په ماشومانو باندې ډېر زیات اثر کوي او په دې طریقه باندې دوی د معاشري نه زده کړه کوي. نو په دې دور کې چې دوی په کم انداز باندې استعمال شي، څوک په کم لار روان کی هغه په هغې لار باندې تر ډېره حد پورې ځي. که هغې لارې نه راړوي د هغې دپاره ډېره زیاته مبارزه به کوي چې ته واپس په خپل سمه لار راولې. نو د دې دپاره پکار ده چې خپل ماشوم زیات سوچ د هغې دپاره مور او پلار وکړي او استاد یو کی. دا دوه درې راشه کسان دي، مور او پلار او استاد، چې دا د ماشوم سره ډیر زیات ور سره مخامخ کیږي. دوی ته پکار ده چې د دې ماشومانو په داسې انداز روزنه وکړي، په داسې انداز باندې دوی رالوي کی چې زر خطا نه وزي، زر څوک تیر نه باسي.
لکه تاسو قسم اشاره وکړه چې کورنۍ باید داسې وکړي، خو په ټوله کې د دې مسلې د حل لپاره څه کول پکار دي؟
کورنۍ دپاره خو اول دا پکار دی چې هغوی په خپلو بچیانو باندې تعلیم وکړي، او دولت ته پکار ده چې دغه شی لازم کړي. کم چې د ماشومانو مزدوري ده، چې 300 کال کم واړه ماشومان دي هغوی په مختلفو ځایونو کې مزدوریانې کوي، په دې باندې کلکه پابندي ولګوي، دغه شی بند کړي چې په ماشوم چې تر څو د 300 کال نه وي هغه به څوک مزدور کوي نه، مزدوري به نه کوي. د هغې په ځای باندې حکومت یا دولت په دې ماشومانو باندې او په دې کورنۍ باندې فشار راوړي چې دغه ماشومانو باندې تعلیم وکړي، زده کړې ته ایثار کړي. او دویم چې کم هغه خلک دي چې د ماشومانو نه استفاده اخلي د قاچاقو دپاره یا د مزدور کارۍ دپاره، چې هغوی چې کم داسې کسان دي داسې کارونه کوي هغوی باید ونیول شي، گرفتاره شي، هغوی ته سزاګانې ملو شي، چې د دې ماشومانو د دغسې کارونو نه مخنیوی پر یو په تعلیم باندې کیږي، یو په قانون سازی باندې کیږي، چې دا دوه سر سیزونه لازم و ملزوم دي د یو بل سره، چې یو طرف ته تعلیم مهم کی او بل طرف ته ورته قانون سازی برابره کی چې څوک د ماشومانو نه غلطه استفاده وانخلي.
درنو اوریدونکو دا ود دی اونې خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
درنو دوستانو ډیره زیاته مننه چې ازادي راډیو ته غوږیستی. سلامونه او نیکی هیلی مو ومنئ. په دې هیله چې روغ اوسئ. د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خبرونه کې ور بیا زما اکرام الله اکرام سلامونه ومنئ. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ درنو دوستانو، په وروستیو کې د سولې په اړه هلې ځلې تر بل هر وخت ډیرې شوې دي. د سیمې هیوادونو ته، افغانستان ته او همداراز قطر ته، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مسلسل سفر رونه له طالبانو سره لیدنې کتنې خبرې اترې هغه څه دي چې دلته په افغانستان کې په کور دننه د خلکو هیلې سولې ته زیاتې کړې دي. د سولې په همدې ګرمو خبرو اترو کې دا چې بالاخره دا کیسې کوم ځای ته رسیدلې دي او څومره هیله مندي موجوده ده، خلکو ته څومره ډاډ باید ورکړل شي. نن د حقیقت څه دی په خبرونه کې په همدې مسله باندې غږیږو. د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون را سره په سټوډیو کې ملمه دی. خوزون صاحب، مننه ډیره زیاته چې زموږ بلنه مو ومنله. که پایلې لامدینه کو چې افغان حکومت د ټولو هلو ځلو ته په کتلو سره بالاخره عام خلکو ته، ولسی خلکو ته، افغان ملت ته څومره ډاډ تاسو ورکولی شئ د سولې په اړه چې بالاخره افغان حکومت سولې ته نږدې شوی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو اوریدونکو ته سلامونه. د سولې لپاره هڅې د افغان حکومت په لومړیتوب کې قرار لري. موږ د مذاکراتو د پیل لپاره هیڅ ډول شرط او قید نه دی اعلان کړی. د ټول هغه خنډونه چې د سولې د پروسې پر وړاندې د افغان حکومت لاړ خو ټول مو له منځه وړي دي. حاضر یو چې له طالبانو سره مذاکره وکړو. تمه مو دا ده چې طالبان هم بین الافغاني خبرو اترو ته چې د افغان حکومت په رهبرۍ او مالکیت ترسره کړي حاضر شي، او دا ثابته کړي چې دوی هم په عمل کې د سولې غوښتونکي دي او سوله غواړي. ډاکټر زلمی خلیلزاد او د سیمې نورو هیوادونو هم هڅې پیل کړي چې طالبان قانع کړي چې د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. زموږ تمه او هیله مندي ډېره ده. هیله من یو چې یوې مطلوبې نتیجې ته ورسیږو چې د افغانستان خلک یې په تمه دي.
خودم چې تاسو د افغاني خبرو د بین الافغاني خبرو د پیل هیله مندي وویل چې بالاخره باید بین الافغاني خبرو ته طالبان هم ځلخه کی. خو د تیر کال په نومبر میاشت کې کله چې په مسکو کې د طالبانو سره کومه غونډه و، افغان حکومت په غونډه کې له ګډون نه انکار وکړ. په داسې حال کې چې بلنه ورکړل شوې وه د سولې د عالي شورا یو پلاوی دغه غونډه کې ګډون وکړو، فکر نه کوي چې هغه غونډه د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو ښه زمينه و؟
ګوري، هغه خبرې اترې چې وي هغه د هیوادونو ترمنځ او چې طالبانو پکې ګډون درلود د نظر د اظهار غونډه وه، او هغه فارمټ چې هلته جوړ شوی و هغه افغان حکومت د منلو وړ نه و، ځکه افغان حکومت په هیڅ وجه نه غواړي چې د افغان حکومت وقار او عزت په نړیوال دریس کې کم راشي. طالبان من حیث د یوې ډلې، یوې جنګي ډلې چې د سولې خبرو اترو ته حاضرېږي، موږ ورسره حاضر یو چې خبرې وکړو. خو دا خبرې اترې د طالبانو د تحریک سره کېږي، نه د طالبانو له اسلامي امارت سره. په هغه غونډه کې هم ستونزه هم دا وه چې د افغانستان او یا د افغان دولت وقار او عزت ته صدمه رسېده، او هغه ډیپلوماتیک اصول او قواعد چې ول هغه نه مراتېدل، او په هغه اجنډا باندې چې افغان حکومت تمه درلوده چې یوې با عزت او تلپاتې سولې ته افغانستان سره همکاري وکړي، هغه سره همکاري نه کېده. نو په همدې خاطر حکومت له ګډون ډډه وکړه او د سولې عالي شورا ته خپل استازی واستوه تر څو د سولې په اړه د سولې عالي شورا نظر اظهار کړي.
دا ځل چې د مسکو کومه ناسته ده، د افغانستان نه پکې د پوخانی ولسمشر حامد کرزی په ګډون باندې لږ تر لږه سلویخت بیلابیلو سیاسي سیرو برخه اخیستې ده. د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق هم په دې خبرو کې ګډون لري، په دغه ناسته کې شرکت کړی دی. دغه خبرې دا ځل تاسو څنګه ارزوئ؟ تاسو دغه غونډه تبن تعقیب کړې ده؟ د احوال لري څنګه هرڅوی؟
دا غونډه هلته شخصي خلک بلل شوي دي. افغان حکومت سره لدی چې بلنه نه ده ورکړل شوې، خو موږ له ټولو هغو هڅو او ناستو څخه هرکلی کوو چې د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. خو دا ناسته شخصي ناسته ده چې سیاستوال هلته په شخصي توګه بلل شوي دي. زموږ تمه دا ده چې ټول سیاسیون باید په یو ملي اجماع سره د دولت محور ناستو څخه حمایت وکړي او له دولت محوره هڅو څخه حمایت وکړي. له ډلو، اشخاصو او تنظیمونو سره ناسته دا د سولې له پروسې سره مرسته نه کوي. معنا دا چې د یو شخص ګټه یا د یو حزب ګټه د ټولو افغانستان ګټې نه دي. مکتمه دا چې له ملي مسایلو سره باید په ملي کچه برخورد وشي او ملي مسایل په ملي توګه مطرح شي، نه دا چې په ډلو ډلګوی وویشل شي او بیا له هر ډلې سره جلا جلا ناسته وشي او بیا چې نتیجه یې د افغانستان د خلکو لپاره قابل قبول دی. د مسکو ناسته هم له دغسې یو اجنډا سره مل وه. خو زموږ تمه اوس دا ده چې له دغې ناستې څخه د افغان امنیتي ځواکونو د حمایت، د افغانستان د خلکو د حقونو د حفاظت او د افغانستان د دیموکراتیکو پروسو او روان مشروع نظام د تقویت غاک پورته شي، دا به د افغانستان په خیر وي. خو که احیانا داسې ونیشي او بیا نور اجنډا وي او نور مسائل مطرح شي، زه فکر کوم دا به ډېر د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ولس په خیر نه وي.
د اجرایي ریاست د دویم مرستیال محمد محقق ګډون په دې غونډه کې د هم تاسې شخصي بولي فکر نه کوي چې دا د دولت یو مهم استازی و؟
طبیعي ده چې هغه ته د افغانستان د وحدت د خلکو د اسلامي وحدت د ګوند له لوري بلنه ورکړل شوې ده او هغه شخصي تللی دی او ټول سیاسیون تللي دي. په د افغانستان د حکومت موقف د دې ناسې په اړه روښانه او واضح دی.
یو بل مسله چې سر لدی چې افغان حکومت لدین اوران دی بار بار ویل چې د سولې د پاره ملي اجماع رامنځته شوی ده، خو د مسکو روسي ناسې ته په کتلو سره فکر دا کیږي چې او تفسیریم د دې اندېښنیم هم د چې د سولې پاره لا هم ملي اجماع نه ده موجوده. زلمی خلیلزاد هم چې کوم سرګندونی په کابل کې درلودي همدا مسله په کې یاد کړ. فکر کوي چې ملي اجماع واقعا نه ده موجوده؟
متاسفانه چې د سولې لپاره رامنځته شوی کورنۍ ملي اجماع په دې وروستیو کې د پاشل کېدو په حال کې ده. ځینو سیاسي شخصیتونو او ځینو سیاسي احزابو د خپلو ګټو په خاطر او ځینو نور مسایلو په خاطر د دولت له هڅو څخه ملاتړ ونه کړ. په دولت کې هم متاسفانه ځینې نیمګړتیاوې د ځینو شخصیتونو لوري وشوې چې دا د دې باعث شو چې اجماع چې دا وپاشل شي. تاسو نن ښه بېلګه د مسکو ناسته ده. افغان حکومت په دې ناسته کې ګډون نه کوي. ځینې سیاسي شخصیتونه د خپلو اهدافو او خپلو منافعو لپاره په دې خطر چې سبا له طالبانو سره دوی یو تعامل ته داخل شي ګډون وکړي په دې ناسته کې.
خو یو شمېر خلک په دې عقیده دي او دا نظر وړاندې کوي چې د ملي یووالي حکومت د خپل واک د غځولو په خاطر باندې یا هم د راتلونکو 15 کاله نور واک د ترلاسه کولو په خاطر باندې د سولې هڅې سبوتاش کوي او هڅه کوي چې باید انتخابات لومړیتوب ولري د دې په ځای چې سولې ته لومړیتوب ورکړي. فکر نه کوي چې دا په دغه یو حساس پړاو کې چې جنگ په هیواد کې جریان لري، هر ورځ بیګنا خلک وژل کیږي، د انتخاباتو په ځای باندې باید سولې ته لومړیتوب ورکړ شي؟
سوله ما مخکې مل چې موږ له لومړیتوبونو څخه ده. موږ سوله غواړو، د سولې لپاره مو هڅې شروع کړي دي او لړیر په خوانه مو فراخوان ورکړی دی، خو تر اوسه د سولې د خبرو اترو لپاره هیڅ ډول عملی اقدام د طالبان لوري نه دی محسوس شوی. طالبان دا باید ثابت کړي چې دوی سوله غواړي او د سولې د غوښتلو لپاره یوازې شعار او خبرې مطرح نه دي. دوی باید عملي کینی راشي او خبرې وکړي. تر هغې چې د طالبانو نظر معلوم نه دی او د دوی په نیت لا شکونه شته، موږ څنګه کولی شو چې خپل دیموکراتیک پروسې د طالبانو په خاطر ودرو؟ اجرائیه ریاست او خپله جلالت ماب ډاکټر صاحب عبدالله هیڅ نوه د سولې پر وړاندې خنډ نه دی. حکومت کې هیڅ ډول نیمګړتیا نشته د سولې په پروسه کې. زموږ له هر ناستې او د هر فرصت نه موږ استفاده کړې ده چې د سولې غږ پورته کړو، د سولې غږ مو سم پورته کړی دی. طالبان دې نن آماده شي چې د افغان حکومت سره کینی خبرو ته کینی، موږ حاضر یو چې ورسره خبرې وکړو. مګر د واک د غځېدلو د دې حکومت تر انتخاباتو پورې ټولې شپږ میاشتې نه دي پاتې. موږ څنګه کېدای شو چې د خپل د واک د غځېدلو په خاطر دا مسله مطرح شي؟ د افغان حکومت دریز او موقف روښانه دی. هیله مو دا ده چې طالبان هر څومره زر کې کیدای شي حاضر شي تر څو موږ د سولې پروسې ته ورسیږو. له هغې وروسته بیا نور مسایل چې مطرح کیږي په هغې باندې بحث وشي.
یو بله مسله خوزون صاحب چې په روسیو کې د خبری رسنیو د سر ټکه ګرځېدلې هغه په افغانستان کې د موقت حکومت رامنځته کول دي، که واقعا طالبان نو په غوښتنو کې یو غوښتنه دا هم وي چې په افغانستان کې د موقت حکومت رامنځته شي، سره له دې چې افغان حکومت دا موضوع رد کړی ده، اجرایي ریاست په کوم نظر دی؟ یعنی که دغسې یوه خبره وشي او دغسې یوه غوښتنه وشي، حکومت به دې ته حاضر شي چې د سولې په خاطر باندې بالاخره په افغانستان کې موقت حکومت تغار کی دی؟
که احیانا سوله په موقت حکومت راتلی شي او یا له واکه د دواړو مشرانو په لر کېدو سره راتلی شي، موږ حاضر یو دا قرباني ورکو. خو په داسې صورت کې چې نه د طالبانو غوښتنه معلومه وي، نه د طالبانو دریځ معلوم وي، نه د طالبانو عملي اقدام معلوم وي، نه طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته ناست وي، موږ څنګه کېدای شي چې یو مردود بحث ژوندی بحث کو او هغه ومنو؟ د موقت حکومت بحث په هغه صورت کې ممکن کېدای شي چې طالبان مطرح کی له افغان حکومت سره په سیاسي اجماع باندې، یوازې د حکومت مسله نه ده، دلته ټول سیاسي ځواکونه باید په دې توافق او نظر ورسیږي چې اوس موقت حکومت بحث د افغانستان په خیر دی. موږ له هر هغه فرصت څخه استفاده کوو چې دغه د افغانستان د خلکو، د افغانستان په ګټه وي، د افغانستان د سلامتۍ په خیر وي، د افغانستان د سوکالۍ په خیر وي، افغانستان کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره وي، او افغانستان کې د سولې او ثبات د تامین په خاطر وي. موږ هیڅ ډول خنډ نه ایجادوو او د هر ډول سهولت څخه استفاده کوو، خو لومړی باید خبرې پیل شي. موږ وپوهیږو چې د طالبانو غوښتنې څه دي، طالبان څه رقم نظام غواړي په افغانستان کې، او په دې اړه کورنۍ اجماع پیاوړی او تقوی شي، ټول سیاسي ځواکونه باید په دې متفق اوسي.
خو لا هم طالبان بین الافغاني خبرو ته نه حاضرېږي، ستاسو په نظر باندې دلیل څه کېدلی شي؟
دلیل د طالبانو نیت، شک او اراده ده. دوی باید ثابت کړي که دوی سوله غواړي، دوی باید ثابت کړي. افغان بین الافغانی خبرې او له افغان حکومت سره خبرو پرته بل هیڅ لار نشته. هیڅوک نشي کولی د افغان حکومت په ځای د سولې په پروسه کې مرسته وکړي یا پریکړه وکړي. پریکړه افغان حکومت کوي، د ټولو سیاسي ځواکونو او شخصیتونو، مدني ټولنو، د ښځو فعالانو او د افغانستان د ولس سره په مشوره او د هغوی په صلاح باندې افغان حکومت پریکړه کوي. نو تمه مو دا چې طالبان دا درک کړي او حاضر.
یو بل مسله خوزون صاحب، چې سوره زبران دي چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله کومې سرګندونې درلودې په خپلو خبرو کې، یو دې مسلې ته اشاره وکړه چې یو شمیر ګاونډي هیوادونه یا یو د سیمې یو هیواد غواړي چې په افغانستان کې کمزور نظام وي. که چرته اشاره پاکستان ته وي، د پاکستان د وروستۍ هلې ځلې چې د سولې په برخه کې وکړي، شاه محمود قریشي څو ځله افغانستان ته سفرونه وکړه او دا دعوی وکړه چې د قطر ناست دوی لاسته راوړنه وه، اصلا تاسو په کوم نظر یاستئ چې پاکستان لا هم د سولې په برخه کې له زړه نه همکاري نه کوي یا یې نه ده کړې تر دې دمه چې بالاخره بین الافغاني خبرو ته زمینه نه ده برابر شوې؟
پاکستان ښې ژمنې وکړې، تر اوسه هیڅ ډول ژمنه په عملي ډګر کې نه ده ثابته شوې. زموږ تمه توقع ده چې د افغانستان سیاسیون او طالبان اجازه ورنکی چې پاکستان په افغانستان کې خپل شوم مخته ورسیږي. پاکستان کوښښ دا کوي چې له هر فرصت نه امتیاز ترلاسه کړي او له هر فرصت نه دا یقیني کړي چې په افغانستان کې یو کمزوری، ضعیف پاشل شوی او د دوی د خوښي او د دوی په لاس کې نیول شوی نظام حاکم شي. موږ دې ته اجازه نه ورکوو. تم مداده چې خپل سیاسي مشران، خپل سیاسيون، خپل عذاب مدني ټولنې دا باید په متفق ډول باندې له افغان حکومت سره ودرېږي او د سولې په پروسه کې چې یو ملي پروسه ده په ملي توګه برخورد وشي تر څو موږ یوې مطلوبې نتیجې ته ورسیږو.
کبیر تراو ګردو د زلمی خلیلزاد حالو زلو ته پروسیب کې یو ویره دا پیدا شوې ده چې د سولې په اړه د افغان حکومت حالې زلې او د امریکا حالې زلې د اصلا همغږي نه دي.
همغږیشته، هیڅ ډول نه هماهنګي په منځ کې نشته. ډاکټر صاحب چې ټولې هڅې کوي بیرته د حکومت له مشرانو سره شریکي، زموږ تمه توقع دا ده چې په دې برخه کې مسؤولانه برخورد وشي د ځینو سیاسیونو له لوري او کومې هڅې چې پیل شوي دي دا نتیجه ورکړي.
خو د زلمی خلیلزاد وروستۍ سرګندونې چې د سولې کلي په کابل کې د څه برداشت تر کېدای شي؟
خو ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد چې پار برداشت خبره کړی دی یو د حکومت دریز روخانه او تاسو ولیدل چې د حکومت مشرانو خبرګون وښوده چې موږ توقع لرو چې د سولې هڅو ته و د عملي اقداماتو له لارې یوې نتیجې ته ورسیږو او هغه څه چې ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد شروع کړی دي دا نتیجه ورکړي د څو لیکلي چار چیرته وي خو په دې کې د پاکستان ونډه چې د جګړې د منشا او د جګړې د سرچینې رول لري او طالبان هلته تمویلیږي تجسیزیږي او د هغوی هلته مرکزونه لري دا مرکزونه باید له منځه ولاړ شي په دغو باندې بحثونه شوي دي په دې اړه تر اوسه پاکستان عملي اقدامات نه دي کړي خو ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد سره ژمنه شوې ده موږ سره هم ژمنه شوې ده امیدوارو چې دا ژمنې عملي شي
ډیره زیاته مننه خوزون صاحب کور مو ودان درنو دوستانو د حقیقت صدې د دیونی د خبرونې درنو مینوالو دا وزموک د دیونی خبرونه چې د افغانستان د اجرایی ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون مو پکې مل مکړی او د افغانستان د سولې په اړه مور سره خبرې اترې کولې هله د خبرونه مو تر پای اوریدلې وی تر بیا د الله پام
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نو سونو نو سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ